دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم په مکړه دې سات خبرونه ته طالبان ویل دی چې د هغه شپږ حمله کوونکو لړلې چې کابل کې د سردار محمد داود خان پر 422 روختون حمله کړې و 4 تنه وژلي او 2 نور نیولې دي. د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اکله زیدو نکیز راپورونه خبره سوي دي. د اژانس فرانس پریس راپور ورکړی چې په دغه چاودنه کې 9 تنه وژل سوي او 50 نور ټپياندي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته دا تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. د طالبانو وایند ویلي چې د روختون امنیتي ساتونکو په 15 دقیقو کې برید کوونکي کابو کړل او د روختون دننه څوک نه دی وژل سوي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور لمخې طالبانو ویلي ورسره لاغه چې ځانمرګي حمله کوونکي پر ځان پوری تړلې چاودونکو توکو ته د سردار محمد داود خان روختون په دروازه کې چاودنه ورکړه، نور حمله کوونکي روختون ته دننه سول او ډزې پیل کړې. د دې پیښې مسؤلیت د طالبانو مخالف ډلې داعش په غاړه اخیستې. د اگست له 15 راهیسې چې کابل د طالبانو لاس لوېدلې، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه پر جماعتونو او نورو هدفونو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستې دي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف ویلی چې د سولې پروسې ته ځان ورکوونکي هیڅ کله هم د سولې لپاره کار نه کوي او لدې وجه هغه د میاشت په هند کې په افغان کانفرنس کې ګډون نه کوي. د یادونه ورده چې هند د میاشتې په دوهمه اونۍ کې د چین، پاکستان، ایران، روسیې او د تاجکستان په ګډون د سیمه ایزو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ته د افغانستان په وضعیت د مشورو لپاره په یو کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت سره تماسونه ټینګ کړي. موید یوسف د شنبه په ورځ اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل ټول نړۍ باید د افغانستان له اوسني حکومت سره همکاري وکړي او ورسره په تماس کې شي. له دوی سره باید د رغند شکلتیا لارې مرسته وسی ترڅو یو بشري بحران رامنځته نشي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ پیلېږي، د پاکستان سربیره د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ورسره تر هغه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل نیولې دی، دا لومړۍ غونډه ده چې د افغانستان لپاره د هند په نوښت جوړیږي.
د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ویلي چې د یمن د معرب ستراتیژیک شار په شاوخوا کې د دې ائتلاف هوایي بریدونه کې لښتر لږه 115 سوسی اغیان وژل سوي دي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس د سه شنبه پورز د دې هیواد د پوځي مقامات له خپل راپور ورکړ چې 115 سوسی اغیان له وژنې سربېره د دې اغیانو 14 پوځي وسایت هم په دغه بریدونه کې لمنځه بل سوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د اکتوبر د 11 را په دې خوا تقریبا هر ورځ د معرب شار د شاوخوا د بمباریو خبر ورکوي چې دا وخت راځي تر اوسه لښته لږه 2300 هوتی اغیان په وای بریدونه کې وژل سوي دي. هوتی اغیان چې د ایران له ملاتړ برخمن دي، د معرب شار د نیول لپاره عملیات روان کال د فروری په میاشت کې پیل کړي، خو د یو څه ځنډ وروسته په تیرو څونیو کې خپل بریدونه ته زور ورکړی دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بریدونو سره سره د یمن د حکومت یو مقام فرانس فرس خبري اژانس ته ویلي چې هوتی اغیانو د معرب په ولایت کې پرمختګ کړی دی. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 کال کې د شاغلي هادي د حکومت په پلوي په یمن کې د هوتی اغیانو پر ضد بریدونه پیل کړل چې دغه هیواد د هماغه وخت راهیسي د خونړۍ جګړې مرکز دی. په دغه جنگ کې تر اوسه شاوخوا 130,000 کسان مسیوي دي او دغه هیواد د نړۍ تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخامخ دی. اوکرين هغه راپورټونه رد کړي چې په ختیځ سره د روسیې د خپل ځواکونو ځای پر ځای کېدل پیل کړي. دغه بیان لاغه 100 ساعت وروسته راغلی چې د اوکرين یو چارواکی ول چې دغه هیواد دفاع وزیر انډري ټراین د سیاست د خرابې لامل استعفا ورکړي. ټراین چې د 2020 کال د مارچ د میاشتې راځي د دفاع وزیر وو، د خپل استعفا په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دغه مخالفینو په هغه انتقاد درلودی چې سم اصلاحات نه دروستي او پوسټ یې په منابع نه دی ورکړي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې دا ښکاروي چې د روسیې د ورګاډو او د ټرکونو کاروانونه ټانکونه او توغندۍ د اوکرين ختیځ سره ته نږدې انتقالوي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي جان کربي د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې واشنگتن د وضعیت څارنه کوي او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له کول راپور ورکړی وو چې هغوی په دې اړه اندېښمن دي. خو د اوکرين دفاع وزارت په یو بیان کې د دوشنبه پر ورځ ویل چې د روسیې اضافي سرتیرو ځای پر ځای کېدلې نه دي لیدلي. د امریکا د فضائي څېړنو اداره ناسا وایي نړیوالی فضائي اډې ته د هغو څلورو ستورمزلو استول د یو ستورمزلي د روغتیايي ستونزې له امله ځنډول شوی دی. د ازادي رادیو د خبر لمخې ناسا د هغه ستورمزلي یا فضانورد چې روغتیایي ستونزې لري نمونه دی په ډاګه کړی، خو هغه یې عادي روغتیایي موضوع بللی. ټاکل شوی وه چې دغه څلورو ستورمزلو د سپیس اکس فضايي بیړۍ پرون الوتی وه. دا په څو لسیزو کې لومړی ځل دی چې د امریکا یو فضايي بیړۍ د یو عملې د روغتیا له کبله ځنډول کیږي. ناسا ویلي چې دغه فضايي بیړۍ توغول د نومبر 6 نیټې ته ځنډول شوی ده. پاکستانی مقاماتو د یو غیر قانوني سوي سخت دریز اسلامي ډلې په سلګونه بنیان د سې شنبه پر د دې ډلې سره د یوې معاملې ورسته خوشی کړل. د پاکستان د تحریک لبیک ډلې د تیرو دوو نیو راسي د خپل بندیسي مشر د آزادېدو لپاره چې د اپریل په میاشت کې د ډلې د غیر قانوني لانیدو ورسته نیول سوی وو په لاریونو لاس پوري کړی دی. د تحریک لبیک زرګونو پلویانو د اکتوبر په 22مه د لاهور د پلازمین اسلام آباد پر لور لاریون وکړ او د فرانسې د سفیر د شړلو غوښتنه کوله، ځکه چې په فرانسې کې د اسلام د پیغمبر کاراکټرونه خبره سوي وو. لارن کومونکو په څو ځایونو کې د پولیسو سره خوننې نشته هم وکړلې چې لشتل جو پولیس او څلور مزار کومونکو په شي وژل شو. سپینې ماڼۍ ویلي چې په متحده ایالاتو کې د 15 تر 20 کلونو ماشومانو ته د فایزر بایونټیک شرکت د کوویډ-19 ضد واکسین ورکول راتلونکي ونی پیلېږي. په سپینې ماڼۍ کې د کورونا وایرس سره د مبارزې د امژغي مشر جف زنتس ویلي چې د کوویډ-19 ضد ملیونونه ډوزه واکسین چې په ځانګړي توګه د ماشومانو لپاره جوړ شوی پراتلونکو څونه کې به د ویش او تطبیق مرکزونو ته ولېږدول شي. شغلی زنت زیاته کړه چې د امریکا فدرالي حکومت په کافي اندازه واکسین اخستی چې 28 ملیونو په شرایطو برابر ماشومانو ته به کفایت وکړي. د امریکا د خوراکي موادو او دارو درملو ادارې د جمعې پر ورځ د فایزر بایونټیک لخوا جوړ شوی د کوویډ-19 ضد واکسین چې په ځانګړي توګه د 15 تر 18 کلونو ماشومان لپاره جوړ شوی تجویز کړ. دا لومړی واکسین دی چې د ماشومان لپاره د تطبیق کېدو جواز ورته ورکړ شوی. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د معلوماتو مخې تر دې دمه په متحده ایالاتو کې د ټولو بالغ وګړو 80% بشپړ توګه د کرونا ضد واکسین ورکړل شوی دی، خو له هم شاوخوا 8 میلیونه کسان شته چې د واکسین نه دی کړی. دا خبرونه شته چې د امریکا شغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
پرون سه شنبه په کابل کې لوی چاودنې وشوې چې د لزګونو کسانو د وژل کېدو او زخمي کېدو خبر پکې ورکړل شوی دی. طالبانو ویلي یوې ډلې ځانمرګو بریدګرو له چاودنو وروسته غوښتل د سردار محمد داود خان روغتون ته ننوځي، خو مخه یې ونیول شوه. په عین وخت کې پاکستاني مقاماتو د نړیوالې ټولنې نه غوښتي چې د طالبانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د امنیتي وضعیت او اړوندو نړیوالو تبصرو په اړه پاموکي رپورټ ده.
سیشنبه په کابل کې 214 وشوي. طالبان وی یو 14 د 420 نظامی روغتون مخه ته شوی چې ځنې کسان په کمړه او زخمیان دي. د دې پیښې د مرګ جوړل پاک لزده او نقیس راپورونه ورکړل شوی. د رويټرز خبری اژانس د طالبانو د قوله ویلي دي چې په دې 14 کې 15 تنه وژل شوی او 40 نور زخمیان دي. خو د فرانسې خبری اژانس د 19 کسانو د وژل کېدو او 50 تنو د زخمی کېدو خبر ورکړی. د کورنۍ چارو وزارت یو ویان سعید خوستی په ټویټر لیکلی چې د مرګوب لشمیر نه دی معلوم، خو خاص ځواکونه د پیښې په ساحه کې دي. د سردار محمد داود خان نظامی روغتون د کابل په لسمه ناحیه کې واقع ده او ویل شوی چې دویمه چاودنه هم په همدې ساحه کې شوی، خو دویمه چاودنه د کمی رسمي منبع د خوانه نه ده تایید شوی. محلي خلک ویلي چې دوی د ډزو غږونه هم اورېدل.
زه د روغتون دننه یم. مال لومړی امنیتي پوسټین د ویلوی چاودنې غږ واورید. موږ ته وویل چې خوندي ځایونه تلر شو. ما د ډزو غږونه هم واوریدل.
د اسوسییټډ پریس اژانس خبريال ویلي چې د دویمې چاودنې غږ هم واوریدل او د طالبانو یو مطبوعاتي وایند دواړه چاودنې تایید کړي دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د کابل خاريال وی طالبان د هیواد د پاره کومه اجنډا نه لري او ولس د فقر او بیوزلۍ له امله رنځګانی.
یو 400 پچای کړم
شل کال وروسته بیا راغلل. اوس دوی موږ لپاره څه اجنډا لري؟ خو تر اوسه هیڅ اجنډا نه وینم. طالبانو مخکې هم یو ځل حکومت کړی دی، بیا لاړل، مګر لخکری منو خو ولس د لوګي مري.
طالبانو د امریکا او نورو هیوادونو نه د شنبه پر ورځ غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او خبرداري ورکو چې کدا کار ونی شي او د افغانستان پیسې په بهر کې کنګل وساتل شي، دا به نه یوازې د افغانستان بلکې نړۍ ته هم ستونزې جوړې کړي. په عین وخت کې د پاکستان د ملي امنیت مشاور په اسلام آباد کې د بهرنی چارو په وزارت کې مطبوعاتو ته نن سې شنبه ویل چې نړۍ باید په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د طالبانو سره خبري وکړي.
اس وخت کوارډینیټ کړ
ټول نړۍ باید د افغانستان د وسنی حکومت سره همغږي وکړي او خبري وکړي. دوی باید د رغند مداخله لاره مرسته وکړي چې ترڅو د یو بشری ناورین مخنیوي وشي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکاو. د افغانستان د اقتصادي پاشل کېدو په درشل کې د روغتیا مرکزونو یو شمیر کارکونکو لماش پرته کار کوي. دوی وایي چې دارو درمل نشته خو له دې سره سره کوښښ کوي چې د ناروغانو درملنه وکړي. کابل ته نږدې دی وروختون ډاکټرانو ته له تیرو پنځو میاشتو را په دې خوا تنخوا نه ده ورکړل شوې.
ډنګر او رنزور محب الله د خوارزواکۍ له کبله له مارک سره مخامخ و. خو د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې ډاکټرانو ژوند وژغوره. ډاکټران له تنخوا او درمل پرته کار کوي او د برېښنا وقفه پرې کېدلې خدمات ټکنی کړي دي. په میربچه کوټ کې روغتي کارکونکو ته له 13 15 میاشتو را په دې خوا تنخوا نه دا ورکړل شوې.
مونږ یو څنځه لرو او هغه د کارکونکو تنخوا ده. مونږ د 15 میاشتو معاش نه دی اخیستې.
والا چې څه کوم اگر وظیفه نه کوم جناب هم خدای جن وظیفه نيسته. اگر باشم ترن تعاملات از بهش کسی معاش نيسته دیگه ځای غبري ما مونږه پس. خوځي خوب است کمی ځای بجا باشه خو بس.
طالبانو د محمد جاوید احمدی په نوم یو 22 کلن ځوان د روختون چارون کې ټاکل ده. د وایي چې د روختون لپاره غټ پلانونه جوړ کړی دي. د هغه لوی ورځنی کار د حاضری قتل دي. احمدی لټولو ډاکټرانو څخه غواړي چې د کاری ورځې په پایل او پای کې خپل حاضری لاسلیک کړي.
بیا بس زما امیر معنا غوښتنه وکړه چې سشه وظیفه اجرا کولای شي.
دا رسمیت دی خو بیا هم کله کله ډاکټران مصروف وي او حاضری هیر شي. خو احمدی له دې کبله سخت په غوسه کیږي.
نو تجربه کار انسان چې زمونږ په ځای راشي نو دا به بیخي ښه شي. او بیا متاسفانه دلته چې مونږ نه پوه یو دغه سړی راشي دلته بیا یا غل وخیږي یا ظالم.
د احمدی بل پلان دا دی چې د روغتون په انګړ کې یو جماعت جوړ کړي.
یو جماعت چې مونږ الحمدلله مسلمانان یو دلته 22 تعداد پرسنل نارینه لرو. دوی خاطر په جماعت لمون خاطر یو ځای ضرورت.
د میربچه کوټ روختون رئیس صبور باوکر خیل وایي چې دوی له دغه ستونزې سره له پخوا نه آشنا دي.
ما د دورې قبلی امارت اسلامی هم با تقریبا هم تو یک مشکل سر خوردیم. من یکی از شبخانه کار میکردم و شبخانه هیچ چیز نداشت.
ډاکټران اړین وسایل په واک کې نه لري او د تنخواه لپاره هم کوم قرارداد نشته.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته بهر ته د کارپو او متخصصو افغانانو وتل په دغه جنگ ځپلي هیواد کې عادي حالت د ورګرځېدو په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د چارو کارپوهان اندېښنه څرګندوي چې د استعدادونو وتل د طالبانو په حکومت اخیس کوي. نور تفصیل په رپورټ کې.
په زرګونو تجربه لرونکي افغانان د ناصرګند راتلونکو لامل له افغانستان څخه وځي چې یو شمېر مسلکي او تجربه لرونکي ملکی مامورین او حقوق پوهان دي. که څه هم ډیر مسلکي او پوه کسان هڅه کوي چې له دغه هیواد څخه وځي، یو شمېر په افغانستان کې پاتې شوي او وایي دوی غواړي چې له طالبانو سره د هیواد په بیا آبادولو کې مرسته وکړي. د بامیانو پوهنتون د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د واک له ترلاسه کولو مخکې 2000 محصلین درلودل، خو اوس له محصلینو تش او راتلونکي هم نامعلوم دی. ډیرو خلکو بامیان پریښی.
زه فکر کوم عمده دلیل به د طالبانو تیر رژیم وي. له پوهانو، خبریالانو، مطبوعاتو، ښځو او نورو قشرونو سره د دوی د چلند څرنګوالی خلق له 2001 کال مخکې د طالبانو د رژیم خاطرې په یاد لري او دا چې د دې د دغه کټګورې خلکو سره څه ډول چلند کاوه.
پرستو فروغ د طالبانو لور اتک مخکې په یو خصوصي انسټیټیوټ کې د انګریزي ژبې درس ورکاو، خو اوس په کور ناشته ده.
زه اوس د ډېرې ناهیلۍ احساس کوم. د ډار لغت زما په ژوند کې د هیلې د لغت ځای نیولی دی، ځکه پخوا مې ډېر ارمانونه درلودل. ارمانونه مې درلودل چې په خپلو چارو کې ډېره کامیابه شم، خو اوس زه په افغانستان کې کومه هیله نه لرم، ځکه ما ته حتی د درس ورکولو اجازه نه راکوي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، پرستو او پلار دواړو خپلې دندې له لاسه ورکړې، ځکه دواړه ښوونکي وو. هغه وایي کورنۍ اوس له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. خو د یو سیمه ییز ښوونیز انسټیټیوټ ښوونکی عیسی امید په دې باور دی چې هر څه له منځه نه دي تللي، او که څه هم هغه ته له وطن څخه د وتلو فرصت مساعد و، هغه پریکړه وکړه چې پاتې شي.
زه دلته پاتې یم، زما په شان نور ډیر خلک هم شته او راتلونکي ته خوشبینه دي. دا زمونږ هیواد دی او مونږ یې باید ودان کړو. دا زمونږ مسؤلیت دی.
طالب مشران او مسلکي افراد غوښتي چې په هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد بیرته ودان کړي.
بالکل، مونږ به کوشش وکړو چې دوی تهدید نشي. د هغو کسانو لپاره به فرصتونه رامنځته کړو چې غواړي بیرته راشي. زه یو ځل د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ټولو افغانانو چې په خپلو مسلکونو کې تخصص لري چې بیرته راشي. دوی باید بیرته راشي او خپل استعدادونو سره خپل مملکت جوړ کړي. دا یې کور دی.
ښاغلی ابراهیم وایي که چیرې طالبان غواړي چې حکومت دوام پیدا کړي، باید په خپلو کړنو کې بدلون راولي او په خلکو باندې په زور سره د حکومت کولو پر ځای د خلکو ملاتړ جلب کړي او په زور نه یې حکومت وکړي.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن سرحدي لار د نږدې یوې میاشتې بندېدلو وروسته نن سه‌شنبه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. افغان سوداګر وایي د لارې د بندېدو له امله ډېر زیات اقتصادي زیان لیدلی دی. په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو همکار اکرام شینواري د دغې لارې د خلاصېدو او هم له افغانستان نه چین ته د جلغوزو د صادراتو د بیا پیل په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه کړي چې ساس پامې اوریدو ته راګرځو.
مومن صاحب، د سپید بولدک چمن د لوی لارې د خلاصېدو په اړه ساسي معلومات څه دي؟
پرون مازګر تقریبا 4 بجې شاوخوا کې د دواړو لورو سوداګرو او د غټي شلایت ورکو سوي وو پریکړه وکړه د لار په خیر سره خلاص سول، او مننه کوم د کندهار ولایت د ټولو محلي چارواکو څخه په کابل کې د دوستانو چې کومک سیدا لار او لار په خلاصون کې زموږ سره کومک وکړي. لار د تجارت پر مخ باندې خلاص سول، او پرون د ماښام زموږ تش کنټینران ان شاء الله سرحد ته رسیدلی و چې ان شاء الله چې سرحد څو بور وکړي. کوم مشکل مرسته د اوسه پریشان دي ویل ان شاء الله هم دروان حاجی دي ان شاء الله د خیر کړي.
ساسې په نظر ته چمن سپید بولدک د بندر د بندېدو لامل افغان سوداګر
فکر کوم چې په دې کې افغان سوداګرو ته تقریبا ځان ورسېدي. ولې هغه مشکلات چې اوس هغه مشکلات ان شاء الله مر پوسوي دي. زموږ تقریبا بیا هم موږ خپل انار پر تورخم باندې وړل، د ورځې 2.5 موټر ولې د ډېرو مشکلات سره مخامخ چلته. زموږ انار د داسې مشکل سره مخامخ و چې په تور د مثلا پر یو پراس موټر انار باندې زموږ زر ډالر اضافه مصرف کړي چې موږ تورخم ته راوړي. بیا ته په تورخم کې د ډېر بیروبار ډالر سره سره زموږ اخوا ته تقریبا 3000 شاکه ولاړو، و دې خوا ته مهم ولاړو تقریبا فرار موټر باندې زموږ د ټینشن او ټیمرچ راتلی. دا هم نو د فارم مشکلات ولې اوس زه فکر کوم چې یو شمې کاندې مرته جوړ شوی دی، او زموږ د تجارتي موټر لار جلا ده، د میوه د فار لار جلا ده، د خشک د فار جلا ده، څه شکان لران د فار جلا ده، چې دا به وکولای شي چې د دې لارې په ظرفیت کې او په اسانولو کې ډیر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب، چې د جلغوزو د بیا لیګل لړۍ پیل شو، تاسو څومره جلغوزي چې تاسو وایي
په مجموع کې تکلر ان شاء الله چې دا 2000 سره 3000 پورې هغه جلغوزي چې د چین د بازار ضرورت پیغام ورته انتقال کو کوشش کو چې په دې لری کې هر ورځ به د وسته فیرن د فار یو پرواز دی هر ورځ یو یو پرواز موږ چې هر پرواز تقریبا 50 تنه جنغوزی 15 سلويش تنه جنغوزی به اداره دي او چې کوشش کو چې دا پروازونه دوته واله او کوشش هم دی مننه کوم په هغه کې د افغانستان اسلامي امارات ته ټول چارواکو څخه ټول په دې کې موږ سره همکاري وکړ او موږ د دې جوګه سلو چې خپل اوجینه محموله چیر ورځ پرنه هم یو محموله ولاړه تقریبا چې د اوسه پر دوی محموله تجي دي او انتقال سلو دغه ته چنت
تاسو چنت د جلغوزو د صادرات څخه د صبر آیت تملای
زه فکر کوم چې چیرې زموږ دې سي تقریبا په 100 میلیون ډالر افغانستان ته ان شاء الله ډیره داخلي جوړه د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري پرون تقریبا د جلغوزو قیمت تقریبا ورم اور د 300 څخه د 500 مختلف کټګوري باندې یعنی 500 افغاني یو کیلو جلغوزي لور شوی
کومالې ټکو کې چین ته جلغوزي صادریږي آیا دا غزي نه هم پکې مالونه افغانستان ته بیا انتقالیږي
ولا اوس مشتفیشنادونه راکول سی وی ایرلاین اوس راځم خبر روان دي چې دا خاصم څنګه کولای شو چې مالونه افغانستان ته انتقال
سکل په افغانستان کې د جلغوزو حاصلات څنګه وو
موږ ولاده جلغوزو په بایټ کې د افغانستان د ټولو خلکو په دپروسه شکل د جلغوزي ازد موږ وکولای شو چې جلغوزي تقریبا میکانیزه کو او سشکل تاسو لې چې موږ د جلغوزو حاصلات ډیر دي ان شاء الله تمه لرو چې موږ د غایت سشکل بر د جلغوزو سکو د کال د پاره موږ درځي ډیر اېد ولرو او ان شاء الله زه فکر کوم چې دا د افغانستان په اقتصاد کې یو مهم نقش لري جلغوزي د افغانستان تور ته
د چیزه چې کوم اوای راځي آیا دا به د بانکونو لري افغانستان ته انتقالیږي
کوشش کوو چې یا به دغه خپل مالونه پرانیول کیږي که وسوله په یو مالو به هم انیول کیږي چې را انتقال کوو او کنه وسوله کوشش کوو ان شاء الله بانکو هم په دې کې زموږ سره کوم مشکل نه لري ان شاء الله د خیر سره زموږ پیسې نو حسابوته به را انتقالیږي ان شاء الله د انتقال بندوبست نیول شوی دی په کې کوم خاص مشکل نه لري
آیا د بانکونو په وضعیت کې کوم بدلون راغلی دی
فکر کوم چې اول دغه دوه مدیرات چې بانکو وکړه زه دا مدیرات استایم او اول مدیر چې بانکونه د چور د تالات خلاص وسره د موږ ډیر یو مهم تجارتي انټرنیشنل پولی مارکیټ چې هغه سره یې ځدې هغه خلاص د چور تالات خلاص ده ډیر یو مهم کار او چې اسلامي امارات دې ته توجه وکړه په دوهمه کټګوري کې دا اوس چې موږ لړی روانه ده چې 2500 کې دا هم تقریبا درې څه هم د سمول درېم دغه چې دې کار پر کوي هغه چې مروز دې فکر کوم چې نارمل حالت ته بانکونه راوګرځي غواړو چې د دوی لړی چې په کامیابی سره ساسي د درېم لړی هم پاتور ورسیږي نو د سوداګرو په مکمل ټول مشکل حل شي اقتصاد په مملکت کې زړه دی او بانکونه شارګونه دي او وینه باید تشکی کی چې زړه ته ورسي نو کچې د زموږ بانکونه په حال کې زموږ اقتصاد نور سره پالي شي
د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ زړه کړی ورکړي کچا څومره میلیون ډالر ته رسیږي
چې سره تقریبا موږ ډېر شو باور ده سره تقریبا چې در اضافه تقریبا در میلیارډ یا تر اونو موږ تقریبا د چین سره خلک زموږ صادرات هم ډېر زیاتې
د مرکې نه مننه
ډېر مننه
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو د خوس روغتیاي چارواکي په دغه ولایت کې د پولیو واکسین د پلي کېدو په برخه کې د امنیتی تهدیدونو د لمنځتلو خبره کوي د ګوزن واکسین د پایل لپاره ټول امنیتی خطرونه لمنځتللي او تمه ده چې دا وار به کور په کور د پولیو کمپاین په ټول افغانستان کې پلیش نور تفصیل پر پورت کې اوري
د ګوزنیا پولیو واکسین پایل ته د ګوت پښمار ورځی پاتې دي خو روغتیا چارواکي د هغو امنیتی تهدیدونو د لمنځتلو ادعا کوي چې مخکې به په ځینو سیمو کې د پولیو رضاکاران ورسره مخ وو د خوست روغتیا ریاست مسولین کڅه هم د کومې مشخصې سیمې یادونه نه کوي خو زیاتوي چې نور کله به په یو شمېر سیمو کې د پولیو ټیمونو د امنیتی ګواښونو له امله نشول کولای ټولو کلیو کې تر 15 کلنۍ ټیټ ماشومان تر خپل پوښښ لاندې راولي او یا دوی ته د عامه پوهاوي په ورکړه کې مرسته وکړي د امیر روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی په دې حق له امریکا غږ ته وویل
مخکې به موږ یو څه مشکل لرل هغه به امنیتي ګواښونه او په بعضو سیمو کې انکاري خلک به و یا به د موږ د عامه پوهاوي دپاره د علمای کرام او بعضو ټیمونه و چې هغوی به عامه پوهاوی کوه خو هغه هم بعضو سیمو ته د امنیتی ستونزو له وجه نشو تللای تر سوال ته عامه په هوای وکی.
د نوموړي په وینا هیله من دي چې دا ځل به دینی علما عوام خلک د پولیو واکسین په ښه تطبیق او عامه پوهاوي کې له دوی سره مرسته وکړي تر څو کور په کور د ګوزن واکسین بریالی کړي.
دلته اوس هغه امنیتی مشکلات وګونه د منځ تللی دي. زه امیدوار يم چې د موږ سره به ټول قومي مشران، علما کرام او عام خلک د واکسینو په تطبیق کې مرسته وکړي او د عامه پوهاوي کچه بلوړه شي.
بلورای روغتیا پالان هم ماشومانو ته پر خپل ټاکلي وخت د پولیو واکسین ورکړه مهمه بولی. د ماشومانو د برخې یو تن متخصص ډاکټر ظریف تسل په دې تړاو د هغو غوښونو یادونه هم وکړه چې د کمپاین د نه تطبیق لامل ډېر شوی دی.
د پولیو ساسکي د ماشومانو د روغتیا لپاره ډېر ضروری دی. همدا د پولیو ساسکي دي چې ماشومان د دایمي مایبت څخه ساتي. په هغه وخت کې چې د پولیو د واکسین د تطبیق پروسه ځنډیدلې وه نو د پولیو ګواښ هم ورسره زیات شوی دی. نو ډېر امکان شته چې د پولیو نوي واقعات تشخیص او رامنځته شي.
د یادونې وړ ده چې خوست، پکتیا او پکتیکا تر دې دمه د پولیو نوي پیښه نه لري، خو غزنی هغه ولایت دی چې روان میلادي کال په کې د ګوزن مثبته پیښه ثبت شوې ده. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د سعودي ایالي محکمې هغه حکم او د اوږدې مودې د بند سزا تصدیق کړې ده چې د روان کال په سر کې د تروریزم ضد محکمې لخوا د مرستو درسولو په یو کارکونکي باندې خېژولې وو. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس ناامیدي څرګنده کړه چې د سعودي ایوي محکمې د شلو کالو د بند سزا ملاتړ کړی دی. لدې نه وروسته د سعودي د مرستو د رسولو د کارکونکو لپاره په سفر کولو باندې د بندې کېدلو سزا ته ورته بندیز ولګو. عبدالرحمن السعدان په سوله ایزه توګه د بیان له ازادۍ نه کار اخیسته. نطاق پرایس ویل لمنګ له نږدې نه د هغه قضیه څارو او د هغه تورونو په باره کې اندېښمن و چې ښاغلی اسعدان سره ناوړه سلوک کېده. هغه د خپل کورنۍ د غړو سره مکاتبه نشو لکولی او د ده د عادلانه محاکمې د ضمانت احترام نه و شوی. په داسې حال کې موږ د سعودي مامورانو سره په دې ټکي ټینګار کړی دی چې د جهاني حقوقو نه سوله ییز کار اخیستل باید هیڅکله د سزا وړ جرم نه وي. سعدان د 2013 کال د مارچ د میاشتې په 12 نیټه په پیتخ ریاض کې د سرې میاشتې له دفتر نه ونیول شو چې د پکې کار کاوه. د دخور اریج چې د امریکا تابع ده د ده د خوشکولو مدافع ده. اریج وویل د بیل حکمه یا د ده په خلاف د تورونو د لګېدلو نه بغیر بند شوی و. د بشري حقوقو ډلې وایي د وروسته له هغه ونیول شو چې د ده د ټویټر نامعلوم حساب ته ورداخل شوی و. اریج وویل د هغه خبر نو وروسته چې عالی محکمې دغه سزا تصدیق کړې وه موږ تبا او ګډوډ شول. د مینا په نامه د بشري حقوقو د ډلې په قول چې مرکز په جنیو کې د السعدان د اپریل په میاشت کې محاکمې ته راوستل شو چې د ټویټر دوه د غندنې اکاونټونه یې لرل او د تروریزم د تمویلولو ملاتړ کولو تور باندې هم ولګول شو. یا د اسلامي دولت د ډلې سره خواخوږي کوي او پیغامونه تروي، ذخیره کوي او استوي چې عام نظم او مذهبي ارزښتونو ته تاوان رسوي. نطاق پرایس ویلي امریکا به د سعودي عربیه سره زموږ په روابطو کې د بشري حقوقو د رول درناوي کولو ته دوام ورکوي او داسې قانوني اصلاحات تشویقوي چې د ټولو کسانو د بشري حقوقو لپاره احترام وشي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده.